برنامه بعدی با شماست. نوری از جنه خراغل است.
زرغونه منگل تاسو ستړی مشی. د خبرونه کې اوري چې افغانستان په 2010 میلادي کال کې یو وار بیا د نړۍ په هغو څلورو هیوادونو کې یاد شوی چې اداري فساد پکې تر ټولو زیات دی. پر دې او د افغانستان په اړه پر ځینو نورو موضوعاتو په تفصیل راپورونه او مطالب لرو، خو خبرونه د افغانستان او نړۍ د سات په مهمو خبرونو سره پیلوو. په پیل کې څو مهم خبرونه سره لیکونه. د هرات چارواکي په دې ولایت کې د تپې د پروژې د پرانستلو په مراسمو لپاره د کلکو امنیتي تدابیرو په ترڅ کې د سولې له بهیر سره د دولت ضد یوې لس کسیزې وسله والې ډلې چې د دغې پروژې د تخریب لپاره دنده ورته سپارل شوې وه د یو ځای کېدو خبر ورکوي. په هرات کې د غراز د تپې پروژې د پرانستلو په درشر کې د هرات ځوانانو د افغانستان هغه 10,000 متره مربع ستر بیرغ چې 5 جریبه ځمکه پوښلی شي او 1,000,000 کسانو لاسلیک کړی پرون په ار کې افغان ولسمشر ته وسپاره. د پاکستان سترې محکمې د هیواد د پخواني صدر اعظم نواز شریف په اړه ویلي یو کس چې د دولتي څوکۍ لپاره نااهل ګرځول شوی وي نشي کولی چې د یو سیاسي ګوند مشرتوب وکړي. د خبرونو تفصیل. د شفافیت نړیوال سازمان د 2010 میلادي کال په راپور کې چې پرون خپور شو ویل افغانستان لا هم د هغو هیوادونو په لیست کې دی چې تر ټولو ډیر اداري فساد پکې موجود دی. د سازمان د اداري فساد له پلوه د 180 هیوادونو په لیست کې افغانستان په 180 شمېره یاد کړی. سوریه، سودان او سومالیا هغه درې هیوادونه دي چې په لیست کې له افغانستان نه مخکې دي. د شفافیت د نړیوال سازمان په دې لیست کې د اداري فساد له پلوه پاکستان په 118 او ایران په 130 شمېره یاد شوی. یاد شوی نیوزیلند، ډنمارک، فنلند او ناروی د کم اداري فساد له کبله د دې لیست په سر کې دي. په دې اړه وروسته په خبرونه کې په تفصیل اورئ. د هرات چارواکي په دې ولایت کې د تپې پروژې د پرانستلو د مراسمو لپاره د کلکو امنیتي تدابیرو په ترڅ کې د سولې له بهیر سره د دولت ضد یوې لس کسیزې وسله والې ډلې د یو ځای کېدو خبر ورکوي. د هرات والي محمد آصف رحیمي وویل چې دغې ډلې چې په ګذره ولسوالۍ کې د دولت پر ضد فعالیت کاوه ورته دنده ورکړل شوې وه چې د تپې مراسم ګډوډ کړي. دا غوره وبلله چې د سولې لاره خپله کړي. د دغې لس کسیزې ډلې قومندان محمد ایوب علیزي وویل چې د ایران لخوا له دوی سره مالي او پوځي مرسته کېده او ان تر دې یو شمیر غړو ته په هغه هیواد کې پوځي روزنه هم ورکړل شوې ده.
پرزه میده میره مداخل ایران در روز در 15 روز بیشتر وقت نمیده که
مداخل... پرزه راکوی زوی ایران ته د 15 ورځو لپاره هر خار ته چې موږ نوی کسان لزان سره بیایو سل په سلو کې ورته روزنه ورکول کیږي. د افغانستان کورنیو چارو وزارت امنیتي مرستیال جنرال مراد علي مراد په هرات کې خبر اعلان ته وویل چې د دغې ډلې د ادعا په اړه چې ایران ملاتړ کوو د افغانستان استخباراتي چارواکي به دا مسله جدي څېړي. هغه د افغانستان ګاونډیانو ته چې په هیواد کې ناامني او تلمن وهي خبرداری ورکړ چې یوه ورځ به دوی په خپله په دغه د یادونې وړ ده چې په هرات کې د تپې پروژې د پرانستلو لپاره چې ټاکل شوی افغان ولسمشر او د پاکستان، ترکمنستان او هند لوړ پوړي چارواکي سبا رسمن پرانیزي کلک امنیتي تدابیر نیول شوي دي. په هرات کې نن عمومي رخصتي اعلان شوې او سبا په هرات ښار کې د نقلیه وسیلو پر ګرځېدو بندیز لګول شوی دی. د یو بل خبر له مخې په هرات کې د تپې پروژې د پرانستلو په درشر کې د هرات ځوانانو د افغانستان هغه 10,000 متره مربع ستر بیرغ چې 5 جریبه ځمکه پوښلی شي او 1,000,000 کسانو لاسلیک کړی پرون په ار کې افغان ولسمشر ته وسپاره. د جمهوري ریاست لخوا د خپره شوې خبر پاڼې له مخې افغان ولسمشر اشرف غني چې له خپلې میرمنې سره پر دغه بیرغ لاسلیک وکړ د هرات د ځوانانو دغه نوښت وستایا او وویل چې دا یوه لویه او تاریخي ډالۍ ده چې د افغانستان د ملي یووالي او ټینګ وحدت ښکارندویي کوي. د هرات ځوانانو ویلي چې دغه بیرغ له دولت او د خپلو امنیتي او دفاعي ځواکونو د ملاتړ په خاطر جوړ کړی دی. په زابل کې درې ټونه مخدره مواد وسوځول شول. دغه مواد چې پکې تریاک، هیروین، چرس، شراب او نور مخدره مواد شامل وو پرون د دې ولایت په مرکز قلات کې د چارواکو او عامو خلکو په حضور کې وسوځول شول. د زابل د امنیه قوماندانۍ له نشه یي توکو سره د مبارزې مدیر څارمن سردار محمد هوتک وویل
مسنونین چې د دغو قضیو په تړاو نیول شوي دي اووه اویا تنه دي چې په هغه کې دوه تنه د طبقه اناس یا زنانه ورڅخه دي او وسایط اوویشت وسایط نیول شوي دي چې هغه د کندهار مرک ته پر وخت و زمان باندې تسلیم شوي دي.
د ښاغلی هوتک په وینا دغه مخدره مواد په تیر یو کال کې د افغان امنیتي ځواکونو لخوا په بیلابیلو عملیاتو کې نیول شوي وو. د ازادي راډیو د خبریال د راپور له مخې زابل هم یو له هغو ولایتونو دی چې پکې پر مخدره موادو د روږدو کسانو شمیر په زیاتېدو دی. د دایکندي ولایت په میرامور ولسوالۍ کې یوې ښځې ځان زندې کړی او وژلی دی. د دایکندي د ښځو د چارو رئیس زکیه ریاضي په او بخیر رضایی پرون ازادي راډیو ته وویل دا میرمن 28 کلنه وه او د یو ماشوم مور وه. نوموړي وایي چې کشفي ادارې د دې پیښې په اړه څېړنه کوي. په روان کال کې موږ د ځان وژنې دا اقدام شپېتې قضیې د اقدام شپېته قضیه ثبت کړې دي. په دې ولایت کې د ښځو د ځان وژنې لوی سبب یې بېوزلي او فقر دی. ویل کېږي د دې 28 کلنې میرمن خاوند یو ګاونډي هیواد ته مزدوري پسې تللی وو او دې د خپل خسر او خواښې سره ژوند کوو. دا هم د سیمې او نړۍ څو خبرونه. د پاکستان سترې محکمې د دې هیواد د پخواني صدر اعظم نواز شریف په اړه ویلي، یو کس چې د دولتي څوکۍ لپاره نااهل ګرځول شوی وي نشي کولی چې د یو سیاسي ګوند مشرتوب وکړي. د چهارشنبې په ورځ د پاکستان د سترې محکمې د پرېکړې له مخې نه یوازې دا چې نواز شریف د مسلم لیګ ګوند له مشرتابه لرې شوی، بلکې د نوموړي ټولې هغه پرېکړې هم باطلې ګڼل شوي چې د صدر اعظم له کې د بی صلاحیته کېدو را وروسته د مسلم لیگ ګوند مشر په توګه انکړی دی. د نواز شریف ملاتړو د سترې محکمې دا پرېکړه یو سیاسي غچ بللی او وایي د دې احتمال شته چې د پاکستان د پوز پیاوړی اردو او د دې پرېکړې تر شا وي. نواز شریف د 2018 میلادي کال په جولای میاشت کې د پاکستان د سترې محکمې لخوا په بهر کې د خپلې پانګې د پټولو او اداري فساد په تورونو د دې هیواد له صدر اعظم بې صلاحیته شو. نواز شریف پر دې لګېدل تورونه رد کړي دي. جرمنی له روسیا او ایران غوښتي دي چې د سوریه پر حکومت د فشار راولي څو د دمشق په هغه څنډه کې چې د یاغیانو تر ورکې لاندې د عامه وژنه بند کړي. د سوریه د بشري حقونو د څار د یوې ډلې په وینا په دې سیمه کې په تېرو دوو ورځو کې لږ تر لږه 2500 ملکیان وژل شوي دي. خبرونه مولا ازادي راډیو واوریدل. کدا او ځینې نور خبرونه غواړی بیا هم ولولئ د ازادي راډیو په وی پانه کې شته پته مو د ازادي راډیو ټکی اورګ یا ازادي راډیو ټکی کام. وړاندې په خبرونه کې اورئ چې افغانستان په 2018 میلادي کال کې یو وار بیا د نړۍ د هغو سترو څلورو هیوادونو په کتار کې راغلی چې اداري فساد پکې تر ټولو زیات دی. ولې په افغانستان کې د اداري فساد په وړاندې مبارزه نتیجه نه ورکوي؟
با این رقم اجراب متاسفانه نمیتونیم قناعت مردم خود و قناعت مراجع بین المللی ما به دست بیاریم.
په هرات کې د تپی پروژې د پرانستلو لپاره کلک امنیتي تدابیر نیول شوي دي. په دې ترڅ کې د هرات امنیتي چارواکي د یوې لس کسیزې وسلوالې دولت وسلوالې مخالفې ډلې د تسلیمېدو خبر ورکوي چې وایي ورته دنده سپارل شوې وه چې د دغې پروژې مراسم ګډوډ کړي. له خپل خبریال سره تماس نیسو او د دغو مراسمو له وروستي حاله به مو هم خبر کړو. د کندهار امنیتي چارواکو بیا د بشري حقونو د څار د سازمان هغه ادارات کړه چې وایي د ملي امنیت ځواکونو په دې ولایت کې یو شمېر ملکان وژلي دي. په سیمه ییزو موضوعاتو کې اوري چې د پاکستان سترې محکمې د دې هیواد د مسلم لیګ نواز ګوند مشر او پخوانی صدر اعظم نواز شریف د دې ګوند مشرتابه څوکۍ لپاره نام مناسب بلل دی. د اساسي بشري حقوقو او ژوند په شیبو کې 2 پروګرامونه هم د تخبرو. د ژوند په شیبو کې به واوري چې لمرمیو څخه جوړ توکي لکه دود شوی او وسم دود دی،
لکه د څوارو جوړول سی وښتانو کې پیغلې بندوي او د رجلومنی جوړول سرنجي پکاچوي او کېجبان مټي د کالو وټي او داسې زینتي انرژي جوړوي او دا بیا زیاتره د پیغلو په کالو کې استفاده کوي.
ازادي رادیو اوري مننه چي ازادي رادیو اوري د سهار لو وجود ما خام تر وو بجو خبرونه کو بیا هم د خبرونه پاته برخه زره نوري اس نوري خپل تخنیکی همکار قادر جلالوف په مرسته وړاندې کوم. افغانستان د مخدره موادو بخې د اداري فساد پر وړاندې د مبارزې په برخه کې چندان پرمختګ نه دی کړی. افغانستان په 2018 میلادي کال کې یو وار بیا د نړۍ په هغو څلورو هیوادونو کې یاد شوی چې اداري فساد پکې تر ټولو زیات دی. په هغه راپور کې چې د شفافیت د نړیوال سازمان لخوا د چهارشنبې پورې خپور شو، افغانستان د 180 هیوادونو په لیست کې 170 ځای نیولی دی. په افغانستان کې د فساد پر ضد مبارزې د عالي ادارې رئیس حسین فخری ازادي راډیو ته ویل چې هیواد د فساد د مخنیوي لپاره اقدامات کړي، خو په دې برخه کې لا هم ستونزې موجودې دي. تفصیل د اجمل انپر پور کې اوري.
د شفافیت نړیوال سازمان چې مرکزی په برلین کې دی، د دې سازمان د 2018 میلادي کال په لیست کې افغانستان یو وار بیا د هغه هیوادونو په ډله کې یاد کړی چې تر ټولو ډیر اداري فساد پکې دی. د شفافیت نړیوال سازمان وایي افغانستان د نړۍ پر اداري فساد د ډیرو ککړو هیوادونو په ډله کې پاتې دی او تیر کال د هیواد له فساد او درغلۍ سره د مبارزې په شاره کې ناکام و. په دې لیست کې د 180 هیوادونو په ډله کې افغانستان د اداري فساد له پلوه په 180 شمېره یاد شوی. سوریا، سودان او سومالیا په ترتیب سره له افغانستان په وروسته درې شمېرو کې راغلي دي. خو په افغانستان کې د اداري فساد سره د مبارزې د عالي ادارې عمومي رئیس حسین فخری وایي سره له دې چې په افغانستان کې په تیر کال کې د اداري فساد پر ضد مبارزه کې ځینې پرمختګونه شوي خو لا هم کافي نه دي. خغلی فخری چې د شفافیت د نړیوال سازمان د دې رپورت تر خپرېدو وروسته یې ازادي رډیو سره خبرې کولې، د اداري فساد پر ضد مبارزه کې یو لړ پرمختګونه یاد کړل او زیاته یې کړه. خغلی فخری وایي خدا پرمختګونه کافي نه دي او ځینې وختونه سیاسي مسلې او انتخابي اقدامات د اداري فساد سره مبارزه لستونزو سره مخ کوي. حسین فخری زیاته کړې وایي چې په روان کال کې د اداري درغلیو تر شپېتو زیات دوسیې د اداري فساد پر ضد مبارزې د عالي ادارې لخوا د افغانستان لوی څارنوالۍ ته سپارل شوې چې درنې قضیې دي. خو د خغلی فخری په وینا هغه کسان چې محاکمو کې حاضرېږي په فساد کې ښکیل مهم افراد نه دي. حسین فخری وایي همدا دوه ورځې مخکې هم د جال او تصویر یوه دوسیه چې د حج او اوقافو وزارت اړوند وه محکمې ته راجع شوه. یو عادي مامور پکې محکمې ته حاضر شو، خو پکې لاس لرونکي مهم کسان چې د یو وزارت مرستیال او بل د مزار شریف یو بانفوزه شخص و محکمې ته حاضر نه شول. له بده مرغه چې په دا ډول اجراتو نشو کولی د خپلو خلکو او نړیوالو ادارو قناعت ترلاسه کړي. د افغانستان حکومت په وار وار ټینګار کړی چې اداري فساد سره د مبارزې لپاره پوره تعهد لري. د شفافیت نړیوال سازمان په خپل سګنی ریپورت کې د حکومتونو لخوا د غیر دولتي سازمانونو او مطبوعاتو ځپل د فساد له لوړې سطحې سره تړلی بللي او زیاته کړې ده چې په ډیرو هیوادونو کې تیر کال د اداري فساد پر ضد مبارزه ورو روانه وه. په نړۍ کې د اداري فساد په اړه د دې سازمان د 2018 کال په لیست کې چې د چهارشنبې په ورځ خپور شو، پاکستان په 112، ایران په 113، تاجکستان په 116، ازبکستان په 155 او ترکمنستان په 116 شمېره یاد شوي دي. د شفافیت نړیوال سازمان د 2018 میلادي کال په لیست کې نیوزیلند د تر ټولو کم اداري فساد په لرلو سره د لیست په سر کې لومړی ځای لري. ډنمارک، فنلند او ناروی ورپسې په نړۍ کې د کم اداري فساد له کبله په ترتیب دویمه، دریمه او څلورمه شمېره یاد شوې دي.
په افغانستان کې د ټاپي پروژې د کار د پیل ځانګړي راپورونه او خبرونه د جمعې په ورځ له آزادي راډیو. ټاکل شوی ده چې سبا په هرات کې د ټاپي پروژې د پرانستلو لپاره ټاپي پروژه رسمن پرانستل شي چې افغان ولسمشر د پاکستان، ترکمنستان او هند لوړ پوړي چارواکي به پکې ګډون وکړي. د دغو مراسمو لپاره کلک امنیتي تدابیر نیول شوي دي. دغه راز د هرات ځوانانو هم یو نوی نوښت کړی و چې البته د افغانستان یو ستر بیرغ یې پرون افغان ولسمشر ته تسلیم کړ. په هرات کې د ټاپي د پروژې د پرانستلو په درشل کې د هرات ځوانانو دغه نوی نوښت کړی و. 1000 متر مربع ستر بیرغ چې 15 جریبه ځمکه پوښلی شي او 1 میلیون کسانو لاسلیک کړی و پرون په ارګ کې افغان ولسمشر ته وسپاره. افغان ولسمشر هم د هرات د ځوانانو د دغه نوښت هرکلی وکړ او وی ویل چې دغه بیرغ یوه لویه او تاریخي ډالۍ ده چې د افغانستان د ملي یووالي او ټینګ وحدت ښکارندوی کوي. په هرات کې د کلکو امنیتي تدابیرو په ترڅ کې دغه راز د هرات چارواکي د یوې لس کسیزې د دولت وسلوال مخالفې ډلې د تسلیمي کېدو خبر هم ورکوي چې د دوی په وینا ورته دنده سپارل شوې وه چې په هرات کې د ټپي د پروژې رسمي مراسم ګډوډ کړي. په دې اړه بیا هم هرات ته ځو. په هرات کې به د ازادي راډیو له خبریاله د دغو امنیتي تدابیرو په اړه واورئ، خو تر دې مخکې د دغې دولت د وسلوالې مخالفې ډلې د تسلیمېدو په اړه به نور حال د ازادي راډیو د خبریال حبیب محمد په راپور کې واورئ.
په داسې حال کې چې په لویدیز ولایت هرات کې د ټاپي پروژې د افتتاح لپاره سخت امنیتي تدابیر نیول شوي، یوې وسله والې ډلې ویلې دي چې ایران ورته د پروژې په افتتاح مراسمو د حملې دنده سپارلې وه. ټاکل شوی ده چې د جمعې په ورځ افغان ولسمشر اشرف غني د ترکمنستان، پاکستان او هند د جګپوړو چارواکو په حضور کې چې په دغه پروژه کې شامل هیوادونه دي د ټاپي پروژه افتتاح کړي. د لس کسیزه وسله والا ډله چې د هرات په ګذرې ولسوالۍ کې فعاله وه، د چهارشنبه په ورځ د سولې له بهیر سره یوځای شوله. د دې ډلې قومندان محمد ایوب علیزی وویل چې ایران ورته د مالی او پوځي امکاناتو د برابرولو ترڅنګ په ایران کې دننه د دوی کسانو ته پوځي روزنه او د بیلابیلو وسلو د کارولو طریقه هم ښودله. دا چې دوی په څه ډول ایران ته تګ راتګ کاوه، قومندان علیزی وایي
موږ ته به یې یوه پرزه یا پاڼه راکوله چې د لسو او یا هم د پنځلسو ورځو لپاره ایران ته ولاړ شو، خو له دې به یې زیات په ایران کې د پاتې کېدو اجازه نه راکوله. کله چې زموږ تازه کسان ایران ته ولاړل، نو هلته به یې ورته زده کړې ورکولې.
د ټاپي پروژې په پرانیست مراسمو د حملې لپاره په ایران دا تور داسې مهال پورې کېږي چې تر دې مخکې د سلما بند په تاسیساتو د حملې د هڅې پړه هم په ایران اچول شوی وه. د افغان حکومت لخوا د اوبو د ستراتیژۍ له اعلان وروسته چې د ایران په ګډون ګاونډیو هیوادونو ته د اوبو د بهیدلو مدیریت اساس جوړوي، ایراني مشرانو په څرګند ډول د غبرګون ښودلو ګواښ کړی و. قومندان علیزی د دل ډلې نه په څرګند ډول د ایران د ملاتړ خبره کوي، خو د هرات والی محمد آصف رحیمی بیا هم د ایران نوم نه اخلي. دی وایي د افغانستان دښمنانو دوی ته د ټاپي پر افتتاح مراسمو د حملې دنده سپارلې وه، خو دوی د ملي ګټو په درکولو سره دا کار ونه کړ.
بینا از طرف دښمنانو مردم افغانستان گفته شده بود که
دوی ته د افغانستان د دښمنانو لخوا دنده سپارل سوې وه چې د ټاپي پروژې د پرانستلو مراسم تخریب کړي، خو دوی په دې پوه سوي دي چې د افغانستان د خلکو او د راتلونکو نسلونو ملي ګټې د همداسې سترو پروژو په پرانستلو کې نغښتې دي.
افغان حکومت امنیتي ستونزو ته په پام سره په هرات کې سخت امنیتي تدابیر نیولې دي او ټولې هغه لارې چې د ټاپي پروژې د افتتاح د مراسمو سیمو ته ورځي د عام ټرافیک پر مخ تړلې دي. د سیمه ییزو چارواکو په وینا په هرات کې د موجوده ځواکونو ترڅنګ د ټاپي پروژې د افتتاح مراسمو د امنیت د ډاډمنولو لپاره له کابل او ځینو نورو ولایتونو له 2000 زیات ځواکونه هرات ته استول شوي دي. د کورنیو چارو وزارت امنیتي مرستیال جنرال مراد علي مراد چې اوس مهال په هرات کې دی وایي د دې ډلې د ادعا چې ایران ورته د ټاپي په افتتاح مراسمو د حملې دنده سپارلې وه باید د استخباراتي ادارو لخوا وڅېړلې شي.
هغه هیوادونه که په رښتیا هم په دغه پروسه کې ښکیل وي باید خپل راتلونکي نسلونه په پام کې ونیسي چې دا اور د دوی خپله لمن ونه سوځوي. په همدې وجه موږ غواړو چې افغانستان یو بې پرې هیواد وي، څو زموږ ګاونډیان کله هم د نارامۍ احساس ونه کړي.
له دې مخکې د افغانستان په لویدیځ کې سیمه ییزو امنیتي چارواکو په بیا بیا داسې وسلې او مهمات رسنیو ته ښودلې دي چې د دوی په وینا د ایران لخوا وسلوالو مخالفینو ته ورکړل شوي وو. اکثره کتونکي په افغانستان کې د ملي پروژو په وړاندې د ایران او پاکستان چلند ته په پام سره حکومت ته دا سپارښتنه کوي چې د دغو پروژو د امنیت د ډاډمنولو لپاره دې له هر ممکنه لارې کار واخلي. دغه کتونکي په دې ټینګار کوي چې افغان دولت باید د ګاونډیو هیوادونو د لاسوهنو او ورانکار فعالیتونو په اړه استاد او شواهد راټول او ملګرو ملتونو ته وسپاري، سوله یو باوري نړیوال اډرس ورته د حل لارې پیدا شي.
و موردل چې په هرات کې د ټاپي د سترې پروژې د پرانستلو په درشل کې د دې ولایت چارواکي د دولت د وسلوالو مخالفینو د یوې لس کسیزې ډلې د تسلیمېدو البته له دولت سره د یو ځای کېدو خبر ورکوي. دا هغه ډله ده چې دوی په وینا ورته دنده سپارل شوې وه چې په هرات کې د ټپي پروژې مراسم ګډوډ کړي. د دغو مراسمو لپاره له څو مودې راهیسې تدابیر نیول کېږي. کلک امنیتي تدابیر ټاکل شوي چې سبا دغه پروژه چې ډېره زندنۍ شوې ده طرح د طالبانو د واکمنۍ په دوره کې جوړه شوې وه او څو لسیزې زندېدلې وه سبا رسمن پرانیستل شي. افغان ولسمشر د پاکستان او ترکمنستان او هند چارواکي په دغو مراسمو کې ګډون کوي. له هراته د ازادي راډیو خبریال شاپور صابر همدا شېبه راسره د ټلیفون په لیکه دی. صابر صاحب خبرونې ته ښه راغلاست. که اوریدونکو ته ووایاست چې په هرات کې څه ډول فضا ده د دغې پروژې د رسمي پرانستلو لپاره؟
سلام میکنم به شما و همچنان به تمام شنوندگان رادیو آزادی. هرات امروز متفاوت با دیگر روزهایی که طی 15 سال بی‌سابقه بوده، هرات آمادگی های کامل خود برای افتتاح پروژه تاپی که فردا قرار است سفیر سمرقندی با مقامات ارشد کشورهای عضو تاپی در هرات افتتاح بشه که در پلو از او پروژه تاپ یا انتقال گاز ترکمنستان از طریق افغانستان به پاکستان با فایبر نوری و همچنان خط آهن افغانستان ترکمنستان را افتتاح بکنند. از امروز مقامات ملی در ولایت هرات رخصتی عمومی در هرات اعلام کردند. حالا تمام جاده های شهر بروی ترافیک مسدود شده، یعنی رفت آمد موترها ممنوع اعلام شده. امروز رخصتی هست و سرک هایی که منتهی به مراسم تاپی یعنی ساختمان ولایت و همچنان سالون مولانا جلال الدین محمد بلخی، جایی که قراره که میمانان در اونجا حضور پیدا بکنند، بروی ترافیک کاملا مسدود شده و تدابیر خاص امنیتی از سوی نیروهای مشترک امنیتی در ولایت هرات و حدود 2000 نیروی اضافی که از کابل پایتخت افغانستان به دیگر ولایات کشور به هرات اعزام شده جدی پیگیری میشه و دنبال میشه. و در پلو از این مردم هم همکاری خود اعلان کردن، اقشار مختلف از علما، از فعالین مدنی، فرهنگی ها و در کل اعلام کردن برای از این تدابیری که گرفته شده با نیروهای امنیتی و همگی حاضر هستند تا فردا شاید افتتاح پروژه تاپی در ولایت هرات باشند.
بله صابر صاحب، د پروژې پرانستل دی، البته کار رسما سبا هم پیلیږي. لکه څنګه چې په وروستیو کې موږ راپورونه لرو، په هرات کې د دغې سترې پروژې لپاره ډیر اهمیت ورکول شوی دی. مخکې مو خبر درلود چې د هرات ځوانانو د افغانستان لوی بیرغ چې 10,000 متر مربع ده، ډیر لوی دی، یعنی په دې معنی چې 15 جریبه ځمکه پوښلی شي او 1,000,000 کسانو هم لاسلیک کړی دی، پرونی په ارکې افغان ولسمشر ته وسپاره. دغه راز مو راپورونه درلودل چې په هرات ښار کې هم تابلوګانې او انځورونه لیدل کېږي چې د دغه رسمی مراسمو د لا ښکلا لپاره د هرات ځوانانو او مدني ټولنو دغه نوښت په لاس کې اخیستی دی. په مجموع کې که راته ووایه چې دغه پروژې لپاره په هرات کې ولې دومره ډیر اهمیت ورکول شوی دی؟
بله، چیزی که شما اشاره کردیم، بزرگترین بیرق افغانستان از سوی جوانان در ولایت هرات ترتیب داده شده و برای جمهوری فرستاده شده و در پلو از یک گروه از دختران نقاش گوشه کنار شهر هرات هر با نقاشی های از آبدات تاریخی هرات اونا رنگامیزی دیوارها، البته که خود از نوعی حمایت دختران جوان از پروژه تاپی هست. و در پلوی این مسئله قراره که فردا رئیس جمهور مراسم اول در خاک ترکمنستان انجام بدن که یک شکل نمادی افتتاح از این پروژه است و بعد از ظهر روز جمعه و این پروژه در خود ولایت هرات در تالار مولانا جلال الدین محمد بلخی برگزار میشه و در سرکای مختلف شهر بلبردای از عکسای رئیس جمهور افغانستان با ترکمنستان نصب شده و همچنان اهمیت تاپی که از لحاظ اقتصادی، امنیتی و همچنان گره خوردن کشور برای عضو تاپی که میتونن چی تاثیرات روی از این پروژه داشته باشن، اینا برمایش گذاشته شده. بیرقای از کشورهای عضو تاپی مانند ترکمنستان، افغانستان، هندوستان در گوشه کنار این شهر نمایان است تا این اهمیت بیشتر برجسته بشه و در شمال کوی در شمال شهر هرات به نام کوی که در تخت سفر موقعیت داره، کلیم خود تاپی بروی کو با خط بسیار درشت نوشته شده و این به هر گوشه و کنار این شهر که میرین، فقط چیزی که بیشتر به چشم میخوره بحث تاپی است که این موضوع از حل داده برای مردم فوق العاده بزرگ جلوه کرده و همگی آماده انتظار افتتاح پروژه تاپی در ولایت هرات هستند.
شاپور صابر لتاسو مننه په تاسو هم درون بار دی دغه مراسم سبا پرنسل کیږي او تاسو به هم هر شی به د ازادي رادیو اوریدونکو البته ل ورستیو پرمختګونو خبروي کور مو ودان بیا هم تاسو سره تماس نیسو. قدر من اوریدونکو په هرات کې د ازادي رادیو خبريال شاپور صابر چې د تپی د افغانستان د لوی پروژې د رسمي پرنستلو د مراسم لپاره د دې ښار د فضا وضعیت او نو رو تدبیر و پر معلومات را که ولی تپی پروژه در افغانستان ایوال لوی استر پروژه تخده چه آنده چه در افغان امنیتی زواکون و امنیتی چارواکو تر سنگ و سلوال و طالبانو هم ویلی چه در استر پروژه امنیت ساتی زکر چه گته طول ملت ترسیگی در تپی پروژه نلیک به در ترکمنستان گاز در افغانستان لاره پاکستان او هند تا انتقالوی هند او پاکستان چه پا خپلو که سیالی لری هم در پروژه ملاتر کرده دی. او افغان ولسمشر ویلی چې دا پروژه کیدای شي چې په سیمه کې یو اجماع رامنځته کړي او هیوادونه سره نږدې کړي.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
ازادي راډیو اوري هر ورځ د سهار له 2 بجو د ماښام تر 2 بجو خبرونه کوي. د کندهار امنیتی چارواکو د بشری حقوقو د څار د نړیوال سازمان هغه اداره رد چې ویلي دی د ملي امنیت ځواکونو په دې ولایت کې په وروستیو کې یو شمېر ملکیان وژلې دي. د بشری حقوقو د څار سازمان په هغې اعلامیه کې چې پرون یې خپره کړې ویلي افغان ځانګړو ځواکونو دا ملکیان هغه مهال په ډزو وژلي چې د امریکا له هوایي بمبارۍ څخه یې تېښته کوله. نور حال د رضوان مراد پر رپورټ کې اورئ.
د کندهار امنیتی چارواکو د بشری حقوقو د سازمان دا رپورت رد کړ چې ګواکې د ملي امنیت ځواکونو په دې ولایت کې یو شمېر ملکیان وچلې دي. د بشری حقوقو سازمان د چهارشمې په ورځ له افغان حکومت او د امریکا له پوځو غوښتل چې دا قضیه وڅېړي. د دې سازمان په اعلامیه کې راغلی دي چې د ملي امنیت ځواکونو تیره میاشت په کندهار ولایت کې د عملیاتو په لړ کې شل ملکي وګړي وژلې دي. خو د کندهار د امنیت قومندانۍ ویان زیاد دورانی ازادي راډیو ته ویل چې دا عملیات د دقیقو معلوماتو پر اساس شوي دي او په کې د دولت وسلوال مخالفان په نخښه شوي دي.
ما این موضوع را دیگه پتی خد رد میکنیم. ما دی عملیات دیگری تقریبا چیز کم و بیش در میوان در تحیل مندی تیمور
دوی دا ادا په مکمله توګه ردوم. دا عملیات شاوخوا شل ورځې مخکې د میوند ولسوالۍ په بند تیمور سیمه کې د دقیقو کشفي معلوماتو پر اساس وشول. په دې هوایي او ځمکنیو عملیاتو کې ځانګړو او امنیتي قواو ونډه درلوده. دا بشري حقوقو سازمان وایي د ملي امنیت ځانګړو ځواکونو د ملکیان په مرمیو وشتې دي. یو عیني شاهد په تلیفون د بشري حقوقو سازمان ته ویلي دي چې د ملي امنیت ځواکونو په پنجوایي او میوند ولسوالیو کې پر ملکیانو هغه مهال ډزې وکړې چې هغوی له بمبارۍ څخه د ځان ساتلو په هدف په تیښته وو. دا سازمان ادعا کوي چې د ملي امنیت ځواکونو ملکي خلک له کورونه ویستلي او هغوی په ډزو وژلي دي. خود قندهار د امنی قومندانۍ وایي زیاد دورانی وایي په دې عملیاتو کې یوازې دوه ملکي وګړي له وسلوالو سره د همکارۍ په خاطر ژوبل شوي دي.
عملیات وخت کې اجرا شد دو نفر مردم محل
دی وایي یوازې دوه کسان چې وسلوالو سره همکاري کوله او هغوی ته په خپل کور کې پناه ورکړې وه د تېښتې پر مهال ژوبل شوي دي. ملکیان نه دي وژل شوي او یوازې وسلوال په نښه شوي دي. افغان مقاماتو د ملي امنیت او پولیسو سرتیرو د 13 جنوري میاشت په 1/3 نیټه د قندهار د میوند ولسوالۍ په بندي تیمور سیمه کې د طالبانو پر یو لوی غونډې برید وکړ چې په نتیجه کې 3 اتیا وسلوال وشل شوي دي. د بندي تیمور تر عملیاتو وروسته افغان ولسمشر محمد اشرف غنی ویل د امنیتي ځواکونو وروستیو عملیاتو په خاص ډول په بندي تیمور کې لاسته راوړنې لرلې دي. د د بشري حقوقو سازمان وای افغان ځواکونو په دې عملیاتو کې 50 طالبان هم وژل دي. د افغانستان د ملي امنیت ریاست تر اوسه پورې د بشري حقوقو د دې ادعا په اړه څه نه دی ویلي. د بشري حقوقو سازمان وای احتمال لري چې د امنیتي ځواکونو دا عملیات له هغو بریدونو سره ربط ولري چې په دې وروستیو کې پکې لسګونه کسان ووژل شول او مسؤلیت یې طالبانو پر غاړه واخیست. په افغانستان کې د ملکیانو د مرګ ژوبلې په اړه د ملګرو ملتونو وروستی رپورټ وایي چې په تېر یو کال کې د افغانستان د ملي امنیت د ځواکونو په عملیاتو کې 16 ملکي وګړي وژل شوي او 12 نور ټپیان دي.
یو شی ټول ملت ته ور په ګوته کوم چې ستاسو متحد بودن ستاسو یووالی ستاسو د نجات لاره ده.
چې دغه نور ادارات چې د حکومت تر تسلط لاندې کار کوي دوی موږ دې ته وهڅوي.
ملاقات اولی که در اسلام آباد صورت گرفت افغانستان و طالبان،
اگر ما اشتباه نکنیم تا هنوز ما شما قانون بانکداری نداریم.
نور اگر سیاست مداران چه میشه افغانان پا جبی و پا قوم و پا سمت و پا تنظیم بدی بیشی باید اوگوی اتدار فرصت رو تکرایز
تاوده سیاسی او طولنیز بحثونه د ازادی پا چپوکی پروگرام کی هر پنج شنبه د کابل پر وقت د مبشین لدو تر چلور بجو ل ازادی رادیو.
نن په دې پروګرام کې پر دوو موضوعاتو خبرې کوو، د والیانو د تبدیلیو او د ځینو والیانو د نافرمانیو او د غراز د روسیا او پاکستان د اړیکو. تاسو هم کولای شئ په دې پروګرام کې ګډون وکړئ او په دې اړه که پوښتنه لرئ مطرح کړئ او هم خپل نظر د ازادي راډیو له لارې له نورو سره شریک کړئ. خبرونه دوهمې نیمایي ته ورسېدو. وړاندې په خبرونه کې دوه ونیس پروګرامونه هم لرو، خو اوس یو ځل بیا پام وکړئ د افغانستان او نړۍ د ساده مهمو خبرونو سرلیکونو ته. د شفافیت نړیوال سازمان د 2018 میلادي کال په راپور کې چې پرون خپور شو، ویل افغانستان لا هم د هغو هیوادونو په لیست کې دی چې تر ټولو ډیر اداري فساد پکې موجود دی. د دې سازمان د اداري فساد له پلوه د 180 هیوادونو په لیست کې افغانستان په 100 ځای کې راوستی دی. د هرات چارواکي په دې ولایت کې د طبي پروژې د پرانستلو د مراسمو لپاره د کلکو امنیتي تدابیرو په ترڅ کې د سولې له بهیر سره د دولت ضد یوې لس کسیزې وسله والې ډلې د یو ځای کېدو خبر ورکوي. د هرات والي محمد آصف رحیمي وایي چې دغې ډلې چې په ګذره ولسوالۍ کې د دولت پر ضد فعالیت کاوه ورته دنده سپارل شوې وه چې د طبي مراسم ګډوډ کړي، خو دوی دا غوره وبلله چې د سولې لاره خپله کړي. په هرات کې د ټاپي پروژې د پرانستلو په درشل کې د هرات ځوانانو د افغانستان هغه 10,000 متر مربع ستر بیرغ چې 5 جریبه ځمکه پوښلی شي او 1,000,000 کسانو لاسلیک کړی پرون پارک افغان ولسمشر ته وسپاره. افغان ولسمشر د هرات د ځوانانو د دغه نوښت ستاینه وکړه او ویل چې دا یوه لویه او تاریخي ډالۍ ده چې د افغانستان د ملي یووالي او ټینګ وحدت ښکارندوی کوي. د پاکستان سترې محکمې د دې هیواد د پخواني صدر اعظم نواز شریف په اړه ویلي یو کس چې د دولتي څوکۍ لپاره نااهل ګرځول شوی وي نشي کولی چې د یو سیاسي ګوند مشرتوب وکړي. جرمني له روسیا او ایران غوښتي چې د سوریې پر حکومت د فشار راولي څو د دمشق په هغه څنډه کې چې د یاغیانو تر ولکې لاندې د عامه وژنه بنده کړي. د اوکراین ولسمشر پرون روسیا یو تیری کوونکی هیواد وباله. ازادي رادیو اوري وړاندې دي ازادي رادیو 219 پروګرامونه اندر تخبرو دي اساسي بشري حقوقو او جون په شیبو کې. د جون په شیبو کې به واوري چې ل مریو څخه جوړ توکي لکه دود شوی او اوس هم په افغانستان کې دود دی، یعنی ل مریو څخه غړکې یا نور تزئیني شیان جوړیږي.
لکه د څاوارو جوړول سی وختانو کې پیغلې بندوي او د رجلومل جوړول سی رنجی پکاچوي او کېجبان مټي د کالو وټي او داسې زینتي انیجنې جوړوي او دا بیا زیاتره د پیغلو په کالو کې استفاده کوي.
مخکې له دې چې د جون په شیبو کې او اساسي بشري حقوقو پروګرامونو ته ور ورسیږي. د پاکستان په اړه یو موضوع اخلو، لکه څنګه چې مخکې په لنډو خبرونو کې مو واوریدل، د پاکستان سره محکمې د هیواد مسلم لیگ نواز ګوند مشر او پخوانی صدر اعظم نواز شریف د دې ګوند د مشرتابه څوکۍ لپاره نامناسب بللی او ویلي دي چې د چې تر اوسه کومې پرېکړې کړې دي هغه ټولې باطلې دي. د چهارشنبې په ورځ د پاکستان سترې محکمې په فیصله کې ویلي د پاکستان د اساسي قانون 28 او 28 مادو د پارلمان د غړیتوب لپاره داس شرایط ایښي دي، او د 2018 میلادي کال د جولای په 28 محکمې هم نواز شریف د همدې مادو پر اساس د پارلمان له څوکۍ بې صلاحیته کړی و. نو ځکه نوموړی د ګوند د مشري وړ هم نه دی. مسلم لیگ بیا د پاکستان د سترې محکمې دغه فیصله غیر عادلانه بللې ده. نور تفصیل د اجمل ان پر رپورټ کې.
د پاکستان ستري محکمې ویلي ک یو څوک د دولتي څوکۍ څخه به صلاحيت کړی شي نشي کولای د یو سیاسي ګوند مشري هم وکړي. دا چهارشنبه په ورځ د پاکستان د ستري محکمې د قاضي القضات ثاقب نثار په مشرۍ منصفه هیئت په خپل فیصله کې ویل د پارلمان د څوکۍ څخه د بي صلاحيت کېدو راهیسې چې ورسره نواز شریف له صدر اعظم لری شو نوموړي چې د خپل ګوند په اړه څومره پریکړې کړې هغه هم باطل دي. ستري محکمې دا پریکړه د پاکستان د انتخاباتي قانون په اړه د تحریک انصاف پیپلز ګوند او عوامي مسلم لیگ په ګډون د یو شمیر غوښتنلیکونو په اوریدنه کې کړي. تر دې مخکې د 2018 میلادي کال په جولای کې د محکمې د پاناما قضیه په اوریدنه کې د نواز شریف او دغه د کورنۍ شتمنۍ تر پوښتنې لاندې راوستي وي او پر هغه تور پورې کړ چې سم معلومات نه دي ورکړي، نو ځکه صادق او امین نه دی پاتې شوی او په همدې اساس د پارلمان له څوکۍ بې صلاحیت کړی شو. نواز شریف د دې فیصلې پر اساس واړ شو چې د صدر اعظم دنده پرېږدي، خو د پاکستان د انتخاباتي قانون پر بنسټ د ګوند مشري کوله. شریف له هغه وخت راهیسی په بیا بیا ټول تورونه رد کړي. د مسلم لیگ نون ویان صدیق الفاروق د چهارشنبه پر ماسخوتن مشال راډیو ته وویل دوی به د ولس په زور د سترې محکمې د دې پریکړې په وړاندې مقابله وکړي.
هماري پارټي اس فیصله کو غیر منصفانه فیصله سمجھتی ہے.
زمون ګوندوی چې دا غیر منصفانه فیصله ده، ځکه چې دا مشخصه د نواز شریف لپاره ده. موږ به د ولس په طاقت په پورم نتوګه د دې فیصله مقابله کوو.
صدیق الفاروق زیاته کړ چې دوی د ګوند په یو غونډه کې لنډمهاله مشر ټاکي او خپل راتلونکي کړنلار به هم روښانه کړي، خو د په دې اړه نور تفصیل ورنه کړ. بلخو د پاکستان د تحریک انصاف د ګوند ویان فواد چودري د سترې محکمې دا پریکړه تاریخي بللې او ویلي دي دا اقدام به په پاکستان کې دیموکراسي پیاوړې کړي. د نواز شریف ګوند د دې هیواد په ملي اسمبلی کې اکثریت لري او هیله لري چې د روان کال د مارچ د 3 نیټې په انتخاباتو کې به د سنا مجلس کې هم اکثریت څوکۍ خپل کړي.
اساسي او بشري حقوق
د ازادي رادیو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم. په دې هیله چې خوش او خوشاله به یاست، له ازادي رادیو څخه مو د دې اونۍ د اساسي او بشري حقوقو یوې بلې خبرونې ته زه سید کمال شعرف هرکلی کوم. تاسو دا او د ازادي رادیو نورې ټولې خبرونې په ټول افغانستان کې د ازادي رادیو په منځنۍ صفه 12 شپږ نوي او لوی ښارونو کې په 0.5 صفه روښانه او واضح اوریدلی سي. قدرمنو اوریدونکو په نننۍ خبرونه کې د اداري فساد په اړه بحث کوو. د پروګرام ملمو د افغانستان د بشری حقوقو د خپلواک کمیسون د کابل د سیمیز دفتر د امبودسمن د څنګه مرستياله حنیفه ګروال ده. ګروال صاحب اشاره غلاس
ډیر زیاته مننه. عارف صاحب زه هم خپل ور خپل سلامونه او نیکه هلی د ازادي رادیو ټولو اوریدونکو ته د افغانستان په ګوټ ګوټ کې وړاندې کوم.
ډیر مننه ګروال صاحب. کپ دې اوریدونکو ته معلومات ورکړي چې اداري سلامتی یا سالم اداره چتول کیږي؟
ډیر زیاته مننه عارف صاحب. باید وایو مخکې له دوی چې موږ د اداري فساد په اړه باندې بحث وکړو، باید وایو چې اداري سلامتی یا همغه سالمه اداره هغه اصطلاح ده چې د اداري فساد په مقابل کې اکثرا استفاده کیږي، او یو سالمه اداره موږ هغه ادارې ته ویلای شو چې په هغه ادارې کې د هغه ادارې ټول استازي د دې ورتیا ولري چې هغه خپل کاري اهداف چې د ادارې لخوا ورته وزه سوی دي هغه پوره کړي او لاسته راوړي، د اداري نورمونو توپیر وکوي سي، او هغه حقوقي زندونه چې د دوی په ادارو کې دي هغه وکوي سي چې کشف کړي، او بر علاوه د دې هغه وکوي سي چې هغه تنظیماتي اهداف چې د کوم ادارې دي یا د هر ادارې چې دوی په هغه کې کار کوي وکوي سي چې هغه هدف وپیژني، او د دوی د حل لپاره یا لاسترونه لپاره هغه لازم تدابیر وسنجوي او اخلي. نو دغه ادارې ته مونږ کوي چې وسالمه اداره وای.
ګروال صاحب، که اوریدونکو ته د اداري فساد لغوي او اصطلاحي معنا په اړه معلومات ورکړي چې څه مفهوم لري؟
ډیر زیاته مننه عارف صاحب. مخکې له دوی چې خپل اداري فساد تعریف کړم، باید وایم چې فساد د هغه نبات یا د هغه ونې په څیر دی چې ریښې یې ژر وي او له منځه وړل یې ډېر زیات سخته وي، یعنی د هغې ریښې ډېرې زیاتې قوي دي، او په هره ټولنه کې یا په هره اداره کې چې دغه فساد رامنځته شي د هغې له منځه وړل ډېر زیات توانایي غواړي، او باید ډېر زیات کار وسي د دې مشکل او یا د دې مریض د منځته راوړلو په اړه باندې. نو که فساد مونږ تعریف کو، لغوي تعریف که وایو چې فساد په فارسي کلتورونو کې معمولا د ویجاړولو او یا هم د سرغړونې په معنی راغلی ده. انګلیسي معادله کلمې ته کرپشن ویل کېږي، چې همدا سرغړونه کېدای سي حمله اخلاقي قواعدونه وي او یا حمله قانوني یا اداري مقرراتو څخه وي، یعنی هر سرغړونه چې له قانوني یا اداري مقرراتو څخه او یا هم اخلاقي قواعدو څخه وي موږ دې ته کوی چې فساد وایو. او کله اصطلاحي تعریف د فساد موږ وکړو، د نړیوال بانک او یا د نړیوال شفافیت اداري په اساس باندې، اداري فساد هغه فساد ته ویل کېږي چې د اداري فساد یا خپله فساد د عامه واک یا قدرت څخه ناوړه ګټه اخیستنه ده د شخصي ګټو لپاره، نو دې ته کوی چې موږ فساد وایو.
ډیره مننه ګروال صاحب. که اوریدونکو ته د اداري فساد د ډولونو په اړه معلومات ورکړي، څو ډولونه لري؟
ډیره زیاته مننه عارف صاحب. د اداري فساد په د ډولونو په اړه باید وایو چې اداري فساد له ډیرو نظریاتو څخه په ډیرو ډولونو ویشل شوی دی. د یو تقسیم بندي په اساس باندې اداري فساد په دریو ډولو باندې تقسیم شوی دی، چې هغه ته اولی تور فساد یا تور بیوکراسي ویل کیږي، دوهم هم خړ فساد یا خړ بیوکراسي ورته ویل کیږي، او دریم هم سپین فساد یا سپین بیوکراسي ده. دلته موږ په دې درې تعریفونو باندې ډیر زیات بحث نه کوو، ځکه چې دا بعضي نور قواعد او مقررات مر سره لري. هغه تقسیم بندي باندې چې زه غواړم دلته بحث وکم، هغه دوه ډوله ده چې موږ په ټولنه کې ډیر زیات رواج لري له بده مرغه، او هغه یو لوی فساد ده او یو هم جزئی فساد یا وړوکی فساد چې موږ ورته وایو. چې لوی فساد هغه فساد ده چې معمولا د دولت د لوړ پوړو نهادونو لخوا لکه وزیرانو څخه سرته رسیږي، او یا له هغو خلکو نه چې په حکومت کې له ډیر ځواک نه برخمن دي. او دوهم فساد هغه جزئی فساد ده، او دا هغه فساد ده چې د ادارې له ټیټ پوړي مامورینو څخه اکثرا سرته رسیږي، یا د ګمرکاتو له مامورینو لخوا اکثرا سرته رسیږي. نو دغه هغه دوه نوع فساد دي چې زموږ په ټولنه کې ډیر زیات رواج لري او موږ سره لاس په ګریبان یو.
قدرمنو اوریدونکو، اوس هم راځو یوې لنډې وقفې ته. خبرونه ادامه لري.
ژوند آزادی
خزینه پر اجازه نو ورکې چې دوی بشه تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګوله وخت درشي.
پوهنه
چې موږ په مکتب کې د باران لپاره افغانۍ نشته، موږ په ځمکه کې نو موږ د خپل مشران سره هیله لرو چې موږ سره
تاسو اساسي حقونه
زم دې بیا پکړم په نفسای وانه یا په دالاس وانه
وو باندې لرو موږ کومه څه خایښ لرو چې موږ وو باندې بس لرو
فکر چې محکمې لخوا.
ازادي رادیو 1290 منځنۍ څپه او اف ام سل 0.5 څپه. قدرمنو اوریدونکو، تاسو له آزاد رادیو څخه د اساسي او بشري حقوقو خبرونه ته غوږیست. ګروال صاحب، د ورستي پښتنې په توګه که اوریدونکو ته د فساد د عواملو په اړه معلومات ورکړي چې د کومو عواملو لمخه فساد رامنځته کیږي.
اداري فساد باید وایم چې زموږ په ټولنه کې متاسفانه ډېر زیات مختلف عوامل لري، چې غواړم نن بعضي اساسي موردو ته اشاره وکړم. له هغوی نه اول اساسي مورد چې د فساد سبب ګرځي، د سیاسي ارادې نشټوالی د فساد سره په مبارزه کې، ځکه موږ باید وایو چې په هر ټولنه کې تر څو چې هغه حاکمه اداره ونه غواړي چې فساد له منځه یوسي، بلې هیڅوک نسي کوی چې دا فساد له منځه یوسي. او له بده مرغه زموږ اکثریت سیاسي نخبگان په دې بده پدیده کې خپل اخته دي، نو ځکه د خپلو هغه شخصي منافعو په اساس باندې نه غواړي چې دغه پدیده له منځه یوسي، ځکه چې کدا پدیده له منځه ولاړ شي نو دوی خپل هم هغه خپل شخصي منافع نسي کوی چې لاسته راوړي. دوهم اساسي عامل هم د حکومت ضعفوالی ده. یعنی حکومت زمون په ټولنه کې ډیر زیات هغه حاکمیت چې باید ولري په یو ټولنه کې هغه نه لري، او ځکه چې خپل حاکمیت ضعیفه ده نسی کوي چې قانون په ټولنه کې تطبیق کړي، یعنی هغه قانون چې د ټولنې د نظم او امن په لپاره منځ راغلی د دوی نسی کوي چې هغه په سمه توګه تطبیق کړي، نو دا یو اساسي سبب کېږي چې فساد منځ راسي په اداراتو کې. دریم اساسي عامل د کارمندانو د راتلونکي نه تضمینېدل ده، یعنی زمونږ په اداراتو کې کوم کارمندان چې کار کوي که په دولتي اداراتو کې وي او یا هم که په شخصي اداراتو کې وي، د دوی راتلونکی تامین نه ده، یعنی دوی هیڅ نو داسې تامینات نه لري یا داسې بیمه نه لري چې دوی دغه په اساس باندې وکوي چې دوی زرونه جمعي که یعنی موږ فساد هم ونکو، موږ رشوت هم وانخلو، موږ اخلاص هم ونکو، بیا هم هغه امتیازات چې موږ ته په نظر کې نیول سوي دي هغه موږ ته کافي دي او موږ دغه په اساس باندې کوي چې تر اخره یو ابرومندانه ژوند وکړو. نو دغه یو اساسي لامل بل ګڼل کېږي. څلورم اساسي عامل چې د فساد په رامنځته کولو کې مستقبلو کې ډیر زیات لوی رول لوبوي هغه د خلکو ناپوهي ده، د دوی د حقوقو او دندو په اړه باندې، یعنی معمولا خلک نه پوهیږي چې دوی اساسي حقونه کوم دي او دولت څه مسؤلیتونه لري د دوی په قبال کې. یعنی که دوی کوم دولتي ادارې ته مراجعه کوي او هغه د دوی یو کار ورکوي، دوی کوشش کوي چې دغه په بدل کې یو شیرني ورته ورکړي یا هم یو شی ورکړي چې هغه خوشاله سي. په دې حال کې دوی نه پوهیږي چې دا دغو خلکو اساسي وظیفه ده او هغوی د دې لپاره ناستي چې د دوی خلکو مشکلات حل کړي، نه د دې لپاره چې د دوی د کار په سرته رسولو په مقابل کې دوی نه شیرني واخلي. بل اساسي لامل د ټولنیزو واکونو اغیزه ده، یعنی هغه بعضی ټولنیزې حلقات دي چې په هر ټولنه کې خپل خاص اغیز لري په خلکو باندې چې هغه د فساد منصر رامنځته کولو کې ډیر لوی او اساسي رول لوبوي. بل اساسي لامل د انعامونو او مجازاتو په سیستم کې ناکامي ده، چې له بده مرغه زموږ په اداراتو کې خصوصا هغه خلک چې صادقانه توګه باندې او متحدانه کار کوي هغوی اکثرا د هغوی د رئیسانو لخوا یا د دولت لخوا هغوی ته هغه انعامات نه ورکول کیږي، یعنی د هغوی د کار نه قدردانی نه کیږي، چې دا خپله د دې سبب کیږي چې د هغوی زړونه سړیږي او کله چې وایي چې زه چې متحدانه او صادقانه کار کوم او زما کارو ته هیچا توجه نه کیږي، نو زه هم ولې باید دومره تلاش وکم، کوشش وکم، چې دا خپله د دې سبب کیږي چې د دوی انګیزه له منځه ولاړ شي د تعهد او صداقت خواته او دوی فساد ته مخ راوړي. بلې بیا هم د امنیت نشتونوالی ده، یعنی د دندې د امنیت نشتونوالی. زموږ مامورین متاسفانه د دوی وظایف په زموږ په ټولنه کې هیڅ نو امنیت نه لري، یعنی هغه شغلي امنیت چې باید د ټولنې افراد یا اتباع په خپل ټولنه کې ولري دوی له هغه نه محروم دي، چې دا سبب د دې کېږي چې دوی هغه تشویش چې همیشه ولري که زه وظیفه له لاسه ورکړم او زه هغومره عاید چې باید ولرم لاسته راوړم له دغه کار نه له دغه وظیفې نه نو زما آینده به څنګه کیږي، زما راتلونکی به څنګه کیږي. او اخري مورد ته چې زه غواړم اشاره وکم هغه د اخلاق او معنویت بوراندې. متاسفانه زموږ په ټولنه کې اکثرا خلک هغه کله چې یو کار سرته رسوي د خلکو په فکر کې نه کوي، په فکر کې نه وي، د ټولنې په فکر کې نه وي، د ټولنې د آبادی په فکر کې نه وي، او دوی فقط غواړي چې خپل ځانونه یو چیرته ورسوي او فقط خپل ځان په اړه باندې فکر کوي، چې زما په نظر باندې دغه اساسي لامل نه دی چې د فساد پر امس کولو کې ډیر زیات اساسي رول لوبوي.
ډیره مننه. ژوند په شیبو کې
جوړونکی محبوب شاه محبوب.
درنو اوریدونکو سلامونه او ښه چاري، یو ځل بیا د ژوند په شیبو کې لې وینوې خبرونه سره ز محبوب شاه محبوب مو په نیکو هیلو هرکلی کوم. لمر یو جوړ شوی توکي څارځښت لري او کلمو استعمال کړي
لکه د څوارو جوړول سی وختانو کې پیغلی بندوي او د رجلومنی جوړول سرنجی پکاچي او
دغه دی مریونه ډيري شایون د من ډيري ولایتو کې کاریږي کابل کې په کار راځي په دې خاطر چې خزي
مشکل می وي اغم پادي بیا چې ډېر مون اټکل چې هغه پادي بیا وخت تل شي نه خرڅي کنه بیا څنګه وړي چې هغه زحمت چې هغه باندې تر شوی وي هغه په مغه بیا د تر بازار کې خرڅ کړي نه هغه موږ څومره زحمت وستل چې هغه په بازار کې نه خرڅي
په نننۍ خبرونه کې په افغاني ټولنه کې د مریو اوبدلو د صنعت پر تاریخ ارزښت او اوسنی وضعیت غږیږو راځئ وږمې چې برخیل ته وکشو
درنو اوریدونکو کچیرې د انسان د ټولنیز ژوند تاریخ ته ځیر شو نو انسان په بیلابیلو وختونو کې د ځان د هوساینې او اسانتیا لپاره بیلابیل کارونه کړي دي د زینتی توکو په برخه کې کله له ګلانو استفاده کړې او کله یې د چاپیریال له نورو توکو څخه کار اخیستې په افغاني ټولنه کې هم ښځو د ځان او چاپیریال د ښایست لپاره له بیلابیلو توکو څخه کار اخیستې لاسي کارونه ته یې مخه کړې او دغه چاره یې پاللې ده مری عبدل یو له هغو لاسي کارونو څخه دی چې په افغاني ټولنه کې سلګونه کاله مخینه لري چې لا هم په یو شمېر سیمو کې دا چاره دوام لري شاعر او لیکواله مینوي چې د مریونه د زینتي توکو جوړول او یا په جامو کې د استعمال تاریخ ډیر لرغونی دی چې تاریخي آن یونان تر رسیدي هغه وایي
د کوم اندازې چې مال وسی دی او مطالعه لرم د ابو یونان کې و د یونانی تمدن د فلسفي دي او هغه وخت به اول د مشکني ګندل یا جوړونه د لرګي نبی جوړول سوري کول به او بیا به په غاړه کې اچول یا هم کمیشن به تر جوړول او بعد د انکشاف په پیدا کاو مختلړ او بل اخر قیمتي تیګونه جوړونه د خپل سو او د ملغرو نو دغه څه پیشرفت به
د نوموړې په خبره چې لامیلا د وړاندې په ټوله نړۍ کې د تیګونه مری جوړېدل عام رواج شوی و خو دغه چارې زیاتو مصارف ته اړتیا لرله او استعمال به یې یوازې امیرانو کاوه دا چې منځنۍ آسیا کې یې څه ډول رواج وموند مینه وایي
ورو ورو د صنعت د پیشرفت مخه پیدا کړه او د شیشې نه او د قیمتي کمرو نه کالي تر جوړو تر غاړې تر جوړو تر او بالاخره هندوستان ته او هندوستان څخه توخه ته هم انتقال شو
د نوموړي په خبره چې د افغانستان په ملي موزیم کې داسې یو کمیس اوس هم موجود دی چې سلګونه کاله پخوانی دی او د مریو کار پرې شوی دی د غزنی اوسیدونکو نازنین وایي چې لمر یو څخه د خزو د سنگار بیلابیل توکي جوړیږي دا چې دغه توکي کوم دی هغه وایي
دا شاید سړي په افغانستان کې ډیر مروج دي خو بیا به خصوص په غزنی ولایت کې لکه د څوارو جوړول سی وختانو کې پیغلی بندوي او د رجلومنی جوړول سرنجی پکاچي او کیجبان مټي د کالو وټي او داسې زینتي انجنی جوړوي او دا بیا زیاتره په د پیغلو په کالو کې استفاده کوي کیجبان دا شاید سره ګند مکمل کې بیا د ګند لاندې داسې یو تقریبا یو لس سانتي غلري ارز لري او وګدواله ډیر د دې ګند په اندازه د هغه دی غو کې بیا داسې مری ډیر پکې کاریږي د لپاره سید لباس خاصته بو بس څاور جوړول سید لا ستریجو او مریو چې جوړیږي او په دې کې رنگا رنگ مری کاروي ځکه چې کله چې په غو کې غټوي کاروي او د غټوي کارول سیلې غو چې شرنګا پورته سی او د افغاني لباس ډیزاین بیا بخې خو برابرۍ دا خو به اکثریت ناویانو ته خو بیا ډیر خو په جوش جوړیږي او لیم په ودونو کې د نکریزو په سات کې ډیر استعمال لري
اغلی نازنین زیاتوی چې د ماشومان لپاره سوزنه زرزری جامې او ګرم خولې باندې هم د مریو کار په دې خاطر کېږي چې خخ کار شي د کابل د خزو د باندې یو دکاندار لیلا ستانګزی وایي چې لمریو ډیر توکونه جوړیږي او کڅه هم بازار یې کم دی خو بیا هم جوړون کې په لرو ولایتونو کې موجود دي
دغه دی مریونه ډيري شایون د من ډيري ولایتو کې کاریږي کابل کې په کار راځي په دې خاطر چې خزي مثلا خپل کنيسو کې کار کوي د ټټرو کې کار کوي خپل ملګانو کې کار کوي په وګو باندې ګاندي او پاتې سو دی ویختو په چندو کې چوي مرینا کار کوي زوندی ته جوړی سي ډيري مثلا د تسبو په چندو کې اچي او د دغه مغت باسته ماتیکته کار کوي نو ډیر شایان ته کار کوي په غاړو کې ډیر ښه لاکټونه ته جوړی مثلا غاړو کې اچي په لاسو کې اچي په کمیسو کې په نستورو کې لمنو کې په دې کې کار کوي یعنی ډیر ښه وبي امی وبي سره امی په کمیسو کې ګنډي دا رواج له قدیم مده تر اوسه پورې ته اوس هم د من خلک په ډیر نور او شایو کې ترقی کړی دا کارایي
د نوموړې په خبره چې لا هم یو شمیر ښځې په مریو ښایسته شوي جامې اغوندي او هغه چې له خارج راشي زیاتې مینهوالې وي نو موري خپل هم د مریو مینهواله ده
والا ما خپل په خپل یو کمیس کې چې دی ورور واده می و نایچانه ای البته سپین نایچانه می کار اخیسته نایچم مری دی مری نه می کار اخیسته و ډیر ښایسته می ځان ته جوړ کړی نو دی ورور واده می
اغلی ستانګزی وایي چې په کلیو کې یو شمیر پیغلې د خپل واده لپاره ځینې توکي لمرې جوړوي او کومه پیغله چې لاسي کارونه تر سره کړي په ټول کلی کې نمرو خانوي د میدان وردګو اوسیدونکو آریا چې په خپل مرې او بي او بیلابل توکي ترې جوړ کړي وایي چې په اوس وخت کې دغه توکي بازار نه لري مګر په ډېری خواري سره جوړیږي
عمرې مې اوبدلې دي لکه په ګلدان کې ګلدان مې جوړ کړی دی قلمداني مې ورنه جوړ کړی دی قلم مې ورنه جوړ کړی دی او دا سنور شانسی نتیجه هم جوړ کړی مشکل نه مثلا خو مشکل به دې کې دی چې دا ډېر توان لري سترګو ته سترګې ضعیفې مثلا ملا درد پیدا کوي او د دې یو په بل کې ورکول ډېر وخت غواړي دا مشکل دی اوسنه په دې کې دی چې قلم غواړي او قلم جوړ کړو کېدای شي په درې ورځو کې جوړ کړو نو څه
نو ما وړي وایي چې لمر یو شمیر توکي جوړ کړی وو خو دا چې بازار یې نه وو نو نور یې جوړ نکړل
ډېر خو مې نه خرڅ کړی خو چې خرڅ کړی مې هغه پادي بای چې ډېر کله چې هغه پادي بای وغوښتل شي نه خرڅ شي خو بیا څوک نه غواړي چې هغه زحمت چې هغه باندې تیر شوی وي هغه په هغه بای بیرته په بازار کې خرڅ کړی نه هغه موږ څومره زحمت په وستل چې هغه بای په بازار کې نه خرڅ شي او هم نه وغوښتل چې ډېر بازار کې خرڅ کړی
د ښځو د باندې یو دکاندار هما چې د مریو جوړ شوی توکي پلوري وایي چې د پخوا په پرتلې بازار ښه نه دی خو بیا هم یو شمیر بهرانیان ترې ځینې توکي اخلي
څخه دا نو نه خدام نه پاتې وخت ډیر کوم اوس لګ لګ خدای دی قلم پوخ مثلا جوړی راوړي یا ګان انټیک شان خارجي نه ګان مخرزي خریدار کی غیر لګ د نور خلک سلازي خریدار کی ګنده افغاني خو پروش لري دلته پیشرفت کړي د مره اونو ته د مره شان دی د قلم جوړوي مثلا یا ګان انټیک شان جوړوي خدای پروشم بد نه دنو دا نور خلک جوړی راوړي په دکاندارانو نه خسي
نو ما وړي وایي چې مری هم ځانګړي قیمتونه لري هغه توکي چې د قیمتي مریو جوړوي قیمت پلورل کیږي او هغه چې له ارزانه مریو جوړوي ارزانه پلورل کیږي
د مری نو دا وټي دي موږ وټي ورته سپکاله کینې وکړت کړو ټي کینې مثلا قلمي شیان جوړوي دغه شنیدانی جوړوي ډیر شان نو زتا ته شي ما د قران شریف پوخ جوړوي شنیدانی جوړوي ډیر انتي موټرک جوړوي مثلا لنجر جوړوي پس دغه شان وروړي په دکان کې پروش ته نور خلک راوړي موږ دکاندارن دغوینه پرزان خریدې کې بیا شلو پیټرس په تفاوت راځي چې پروش ته موږ به خپل رسوم
اغلی هما زیاته وی چې په اوس وخت کې یو شمیر ماشینی توکي جوړ شوی چې له نورو هیوادونو راځي او په خپل په داخل کې د لاس لمریو جوړ شوی توکي څوک ډیر نه اخلي ځکه قیمتونه یې لوړ وی د کابل اوسیدونکو رڼا سلیمی بیا وایي چې لمریو جوړ شوی توکو اهمیت په افغانستان کې کم دی خو په نور نړۍ کې ځانګړی اهمیت لري
په افغانستان کې دومره اهمیت خلک ورته نه ورکوي بیا خصوصا په خر کې او په دهات کې اوس هم یعنی کله باندې کې خلک ډیر دي چې د دین خپل اقتصاد مختوري او جوړوي د لاس کارونه مثلا لکه مورادوزی یا خندوزی او د افغاني کالای د خاطر د ډیزاین د خاطر د کمربند ورته ویل کیږي او د مټي ګلان ورته ویل کیږي جوړوي او بازار ته ارزښت کوي او دغه خپل اقتصاد هم مخکوري او په افغانستان کې دومره ورته اهمیت نه ورکول کیږي خو په خارج کې نه ډیر زیات اهمیت لري د موږ دوستان چې د خپل ټول خارج کې اوسېږي خو کله چې راشي ما د سه یو کول دنه جوړ کړی ما بیا هغه انوري کې هټي د ډیزاین یعنی ډیره ښه استه هغه ډیره ښه شوله یعنی چویلې د به هټي ډیره زیات ښه شوله ځان سره یو ډول کله چې ته وړې باندې ملي چې تا مو خبر کوم دوستان سره ولې چې واخین ویلې د لویل چې افغانستان کې یعنی دومره ستاسو نشته چې خپل جوړوي ډیره ښه کول او واقعا نه ته ډیره اهمیت لري
نو موري وای چې په دغه برخه کې باید لا زیات کار وشي، ځکه کچيري د لاسي کار هم داسې پاتې شي لری نه دچی بیخي ورک او پاراتلونکو کې به یوازې نوم پاتې شي.
درنو اوریدونکو، دا ود دیونه ژوند په شیبو کې خبرونه چې د مریو عبدلو پر تاریخ، ارزښت او سنی وضعیت مو درته برابر کړی و. زموږ خبرونه د ازادي رادیو پر پښتو ویبپاڼه هم اوریدل شي، p.azadiradio.org. او کچېری غواړی لیکونه راوستوي نو په کابل کې مو د پوسټ باکس شمیره د 4410 په کندهار کې 22 په جلال آباد کې 4 په خوست او کندوز کې 1. ستاسو بریا زموږ هیله ده.
گران افغانستان دے شیرین وطن میں ہری گنا دا پلار نک میدان نشان دے شیرین وطن میں گران افغانستان دے شیرین وطن میں گران افغانستان دے شیرین وطن میں کمزر میں نہ سبھی گی بل وطن کے مسافری ادام ساندے شیرین وطن میں گران افغانستان دے شیرین وطن میں ہری گنا دا پلار نک میدان ساندے شیرین وطن میں گران افغانستان دے شیرین وطن میں گران افغانستان دے شیرین وطن میں